دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او اسرار لم مومن درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. 219 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم د روانې ګډې برخه ده. خواول د دې سات تازه خبرونه له اسرار لم مومن نور. افغانستان وایي هیڅکله به اجازه ورنکړي چې له خاورې یې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. په جنوبي وزیرستان کې ډرون برید درې مشکوکه وسلوال وجلي. او د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي چې هیڅکله به اجازه ورنکړي چې له خاورې یې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د څرګندونې بېګا د پاکستاني چارواکو د هغې ادعا په ځواب کې وکړي چې ګواکې په پېښور کې پر پوځیانو پرونۍ حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوې وي. د پاکستان پوځ وایي په بډبیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي برید چې 240 کسان پکې وژل شوي وو پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماخام په پېښور پوځي مرکز کې د پاکستاني پوځ ویان اسیم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل په وژل شو کې 25 پوځیان، 4 ولسی وګړي او 13 برید کوونکي شامل دي. د پوځ ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو خو دوی فکر نه کوي چې د برید کوونکو تر شا افغان دولت لاس لري.
په افغانستان کې د پولي سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. مونږ او افغانان د رونو په رنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
د پاکستاني پوځ ویان ویلي وو 14 وسلوالو چې د پاکستاني ملیشو ځواکونو یونیفارم یې اغوستی و د جمعې په سهار یې پېښور ښار ته نږدې د بډبیرې په سیمه کې د پاکستان هوایي ځواک په یوه کیمپ برید وکړ. د برید زمواري د طریق طالبان پاکستان ویان محمد خراساني اخیستی. د پېښور بډبیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا هم نشي ویلی چې دا برید د امریکا بې پیلټه الوتکو ترسره کړی او که د پاکستان خپلو بې پیلټه الوتکو کړی دی. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشال ډیو ته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي.
موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روانډ سي موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکره پیل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایس هم د زیارت په ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر سره راتلو وروسته د سولې خبرې اترې وځنډېدې. په پېښور کې میاشت د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته نه ورکړل کېږي. خان بادر چې د شوال سیمو اوسېدونکی دی مشال ډیو ته یې وویل چې دا یې څلورم اختر دی چې په کډوالۍ کې یې تېروي خو ده په خبره د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرستې نه کېږي.
او خپل علاقو ته نه شو تللی، خپل خپلوانو سره نه شو ملاوی. نیمه کورنۍ په افغانستان کې ده او نیم په بنو کې دي او نیم په بکاخیل کې دي، فار بنو کې دي او نیم په پېښور کې دي. نو څلور پنځه دینو باندې تقسیم شوي. نو دا مونږ اوس ته هم غواړو مونږ یو ځای نه اختر په یو ځای تېرولی شو، نه په خوشحالۍ کې او نه په غم کې، په یو ځای کې دی شي.
نور هم یو شمېر زده کوونکو نن له مشال روسه په خبرو کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې دوی کالجونه بند دي او دوی ته حکومت اعلان شوې مرستې نه ورکوي چې ځان ته پرې ټیوشن ونیسي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل پر وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالیږي. د قانون او پټرولیم وزارت وایان محیدین نوري پرون مشال ډیو ته ویل دوی هیله لري چې د دې پروژې لپاره د مشرتابه ته ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي. چرواکی دا کوي چې د افغانستان د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ له وسلوالو پاک کړل شوې دي. د بلخ سرپرست والی عصام احمد نور چې دغو پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ یې دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چارواکي وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البرز سیمه کې روان دي. تاسو لمشل ډیو خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې لټه کې دی چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروسته د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختمې کړي. د ده په خبره دغه شعارونه د امریکایي ولس پر ضد نه دي. یو شمېر ایرانیانو چې د جمعې په ورځ یې د تهران ګیر چاپیره پریډ کاوه د امریکا ضد نارې وهلې. د امریکا سی بی ایس ټلویزیون سره د روحاني مرکه چې سبا به خپرېږي نوموړي پکې ویلي دي چې په ایران کې هر جمعه د مونځ وروسته د امریکا پر ضد ورته نارې وهل د دوی د مذهبي شعارونو برخه ګرځېدلې او دا د امریکا د هغو پخوانیو پالیسیو غبرګون دی چې د په خبره ایران ته ترې تاوان رسېدلی. نوموړی وایي د ایران خلک امریکایي ولس ته احترام لري. د یادو مذهبي شعارونو په اړه د زیاتره امریکایانو وسوسه یوه له هغو عواملو ده چې په امریکا کې یې اپوزیشن د هغه اټومي تړون پر ضد راپورته کړی پر کوم چې د روحاني د حکومت او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامیه او د نړۍ د نورو لویو قدرتونو ترمنځ خبرې شوې. او د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د شام پر شخړې بحث وکړ. او د ناټو سرمنشي به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکراین ته ولاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي.
اسرار علم مومندو چې تاسو ته د مشال راډیو خبرونه وړاندې کول تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خبرونې خبرونه موږ په پاڼه مشال راډیو .com همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان فوج وای د پېښور بډبیر بریت پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا.
دا خبر ایجنسی دا تعلیم محکمے چارواکی وائی پا باڑا کی دا بدمنی او فوزی عملیاتو پر وقت وران شو سکولون کی دا تعلیم لڑائی بیا پیلوی
دې کې موږ ټینټونه و دې فرنیچر ټیبل او بورډ دې دوی هغه ارینجمنٹ پکې کړی دی. کم چې نور وران دي جزوی طور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی.
19 پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې مو په پاکستان او ترکیه کې د مدرسو پر تلیز جاج اخستی.
د دغه ځای شاګرد سوی دغه د نوري نړۍ خبرې چې هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې ستیر شوی و او اوس ستیریږي.
دوی منیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې به د نوي هندي فلمونو ټریلر واوري.
سب کسی بے گناہ کو سزا ملنے سے اچھا ہے 10 گناہ گار چھوٹ جائے.
سر یہ سب ان لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں ہر بارے میں.
دا او نور رپورٹن ہم لرو لمشال راڈیو سروس. درنو اردوونکو تاسو د مشال راډیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږیږئ. د پاکستان فوج ویلی پرون د خیبر پختونخوا په بډبیر کې د هوایی ځواکونو پر مرکز شبي بریت کې په مجموعي توګه 9 کسان وژل شوي دي. په پیښور کې خبریالانو ته د پاکستان فوج وایان میجر جنرال اسم باجوا وویل چې د بریت پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. البته د زیاته کړه چې فکر نه کوي ګواکې د دې شاته به ښایي د افغان حکومت لاس وي. د خبري غونډې ته د مشال راډیو خبريال غلام قسم مرغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې بریت پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او هم د افغانستان نه د دې بریت تنظیمونکو بریت کوونکو وسلوالو ته هدایت ورکول.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
دا خلق لا افغانستان راغلی وو، دا عملیات په افغانستان کی پلان شوی وو او دا افغانستان نه په دې عمل درآمد کیدلو او هم دا غزینه کنټرول کیدلو. دې کې ټول یو کم دشتنه شهیدان شوی دي چې پکې دویش د هوایی ځواکونو سره تعلق لري او د یو پوځي افسر په شمول درې پوځیان په انخته کې وجل شوی دي او سلور نور اولسی وګړی وجل شوی دی چې د هوایی ځواکونو سره ملازمت کولو. خو د پوست ترجمان آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې هغه فکر نه کوي چې ګنې د افغانستان ریاست به د دې برید د تنظیمونکو په شا لاس لري.
افغانستان میں بارڈرنگ ریجن میں مسائل ہیں, اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے.
پا افغانستان کی دا پولیس سرا نزد سیمو کی ڈیری ستونزی دی او ہغل تکی ہغا رقم کنٹرول نشتا. ہمدارنگ دا ضرب اعظم عملیات رستو زنی خلق دا پولی ہغا غاڑی تا اوریدلی وو مونگ او افغانان دا رونو پرنگ یو او زا دا توقع نشم کولی چی افغانان رونا یا افغان حکومت یا افغان ریاست با دا دا رقم شیانو حوصلہ افزائی کوی.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
آسیم سلیم باجوا زیادہ کڑا چې ټول دیارلس بریدکون کی د هوایی ځواکونو کیمپ ته داخل شوی وو خو هغوی چې څه غوښتل نو په هغه کې ناکامه کړی شو.
جو کیمپ کے اندر آیا وہ بچا نہیں ہے, وہ مارا گیا ہے, ان کا آبجیکٹیو.
څومره کسان چې کیمپ ته راننوتی وو هغه ټول وجل شوی دی. خو هغوی په دغه ځای کې وجل کېدل نه غوښتل, خو هغوی هغلته کې راګیر کړی شو او رهایشي علاقې ته پرې نه ښودلی شو. په دغه کیمپ کې دننه رهایشي علاقه کې زرا خلق اوسیږي, دوی د حساسی علاقې نه هم ډېر لري وساتلې شو. نو د دوی د تنظیمون کوچی کومې منصوبې وې په هغه کې دوی کامیاب نه شو.
جو بین کے ہینڈلرز کے پلان تھے الحمدللہ وہ دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے.
د آسیم سلیم باجوا په وینا برید کون کی پدرنو او جدید وسلو او بارودی موادو سنبالو, خو په ان خطه کې هیڅ یو برید کون کی ځانمرګي برید نه دی ترسره کړی او ټول وسلوال د امنیتی ځواکونو لخوا وجل شوی دی. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
ترنو درکو مشال ریډیو ته تاسې غوږې د پاکستان د سرحداتو او قبایلی سیمو وزارت لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې فاټا سیکرټریټ ته حکم ورکړی دی چې د قبایلی سیمو په سکولونو کې دی د استادانو شمیر په ډاګه کړي او هلته دی د هغوی حاضري هم باوري کړي. پرون ماښام په اسلام آباد کې شبې غونډې کې ویل شوي چې په قبایلي سیمو کې د استادانو شمیر بیخي کم دی او ځینې داسې سکولونه هم شته چې پکې یوازې یو استاد کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ماښام د سفرن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه د مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې په قبایلي سیمو کې د تعلیمي مسلو او تعلیمي نظام جاج واغستل شو. په دې موقع انکشاف وکړل شو چې په قبایلي سیمو کې په پرایمري اسکولونو کې یوازې یو استاد سبق خایي او د 800 زده کوونکو لپاره صرف څلور استادان برتی کړی شوي دي او دغه رنګ یو شمېر استادان داسې دي چې په بهر ملکونو کې نوکری کوي او یا په پاکستان کې په کور ناستی او تنخواګانی اخلي چې لکبلی د فاټه د ماشومانو راتلونکي په داو لګیدلې دي. لمشل ډیډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي قیصر جمال وی چې دی په دې موقع فاټه سیکرټریټ ته هدایت جاری کړه چې د دې مسلې حل د په فوري توګه روباسي او چې کوم استادان اسکولونو ته ناراضي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. نوموړي په دې حق لا زیاته کړه.
مو ایجوکیشن سیستم باندې ډېرې غټې پیسې لګي او هغه معیاري ګډنټان او هغه معیاري تعلیم نه ورکو. نو هغه باندې د اختر نفس یو فیصله د مو ټوله چې هغه کې دوه دوه حلقو والا سینګان سینیټران او پاتې سیګریټ والا بکینی وغه بقاعده یو یو سکول باندې غوله ریپورت ورکړي چې د کې تعداد زیات تا. دا یو فیصله اوسول چې دوه کم ترتیب به چلی نو د کې بټول پارلیمنتریان په اعتماد کې اخلي. په قسمت نه ډیر خلک داسې شته چې هغه په دوبۍ او په بارو ملکونو کې ناس یو تل اغانی اخلي. نو کمیټې نن دا سفارښت هم وکړه چې دا خلکو باندې سخت اکشن دی واخستې چې کم خلک تیارې تن اغانی اخلي په بار ملک
کلی چې مشال ریډیو په دې حواله د قبایلی چارو تجزیه کار او استاد ډاکټر محب وزیر نو پوښتل نو هغه وی چې موجوده دور کې د فاټه تعلیم تخصصي پاملرنه ورکول پکار دي ځکه چې تعلیم عام شي او خلکو کې شعور راشي نو امن او ترقی ته به وده ترلاسه شي. نوموړي زیاته کړه
استاد په سر باندې 300 نه واخله تر 400 شاګردانو پورې
هغه استاد خپل بیا حاضر هم نه دی، هغه هم په دوبۍ کې دی یا په بل ملک کې دی، او دې سره سره د فاټا تعلیم په حواله سره نور هم بلا مسائل دي، لکه اول خو د ټولونه چې کم ړنګ شوي دي په تراګرۍ کې هغه جوړول دي، بیا چې کم زاړه بلډینګونه دي د هغې چاردیوارۍ نشته، د کرسۍ میزونه نشته، د دې ټولو مسالو په کار دي چې یو داسې نظام پرې راوستل شي باقاعده، چې زه وایم د سکول او د ایجنسی افسر ترمنځ او د ایجنسی افسر او د ډایرکټر ترمنځ او د ډایرکټر او د سیکرټری ترمنځ باقاعده یو تړلې نظام وي.
غونډه کې دا هم وویل شو چې په فاټا کې د ترهګرې له وجې د ړنګو شوو اسکولونو صحیح شمېره دي صفران ته وړاندې کړل شي، او د هغې د بیا ودانۍ لپاره دي زر تر زره بندوبست وکړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال اړو ته داسې غوږې. د افغانستان د خوست په ګلان کیمپ کې یو شمیر میشت د وزیرستان کډوال وای چې دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې د پخوا په پرتله لږې شوي، او په دې مرستو د دوی د کورنیو اړتیا نه پوره کیږي. نور تفصیل به د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې واورو.
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنغالی کې چې دا مهال په کې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي، یو شمېر یې مشال راډیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوي، او د مرستو په ویش کې هم له پېژندګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول
کېږي.
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دغه وا چې مخکې خو وا هر څه وي، ځکه چې کمبالې ورکول
یو بل تن وزیرستان جنکی ګډوالو ته د مرستو په ویش کې د بې عدالتۍ خبره کوي.
زه ډنډه کلی دردنای اصل دین مینوم دای صحیح شوه، په خدای قسم چې زه داس کونډه یتیم لرم چې په ټاټ شه پرتای، او داس لرم ملک چې لاس لاس یې جوړ کړی دی، او داس خلک پرته دی په دیخ کېم شوی زه په دره و زنه مې د خدای وسطی چې یوه ورځ مې سکه نه پرېږدي، چې په خدای قسم که حق به تر رسېدلی.
خوز د مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسؤول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزه مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسؤلینو سره په جریان کې یو، هغوی د بایو میټریک رجستریشن لري، انشاءالله په راتلونکي کې به د هغه فامیلونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوي دي د موادو د مساعدتونو د ترلاسه کولو په منظور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي.
بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان د رسمي ادارو تر څنګ د خوست له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانیو بې ځایه شوو سره د میلمنو په شان چلند وکړي او تر وسه ورسره مرستې وکړي.
چون موږ ولمونه دي، پښتونه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي، موږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپلو خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې حتی الوسه د امکان تر حده دا باید ونزو، دې سره باید کمک وکړو.
یاد دي وي چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواوشا دوه نیم لکه کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اودونکو، د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکو ویلي دوی د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیایي پروژې جی اس ډی پی او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باړه کې د بدامنۍ او فوزي عملیاتو پر وخت وران شوو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پیلوي. دوی زیاته کړه چې وران شوي سکولونه به بیا جوړوي. د سکولونو د نشوالي له کبله د باړې په زرګونه زده کوونکي د تعلیم حاصلولو نه بې برخې شوي دي. نور تفصیل لسیمینه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام یا پرمختیایي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په باړه کې د وسلوالو د لاسه ورانو شوو سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم حاصلولو متبادل نظام ورکولو او د دغې ورانو شوو سکولونو د بیا جوړولو تابع کړې ده. په دې هکله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو ته وای
په دې کې یو جی ایس ڈی پی ولا ورته وای یونیسف هغه باندې لکه دا او هغه بالکل په دې کې لګی دي نو دا کم سکولنا چې مکمل تور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو و دې فرنیچر ټیبل او بورډ دې دوی هغه ارینجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی
او د باډې سیمی او تن فضل اکبر پر دې بیا وای چې باید دغه سکولونه دې زر تر زره جوړ کړل شي
مو دا غوړو چې موږ سکول نه اپریشن کې خراب شوې دي ویرون شوې دي خو چې څومره زر جوړ شي دا کم میلونیا کړه د عملی جما ور کړل شي او د مو مشمر مستقبل نور خراب نشي
د خیبر جن سید د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په باډه کې د بدمنې او پوزي عملیاتو په وخت وسلوالو خواوشه یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې وي چې نوې سکولونه پکې په مکمل توګه وران شوې دي او باقی پاتې ته معمولی زیان رسیدلی دی او د دغو سکولونو د نشتوالي له امله په زرګونه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه بې برخې شوي دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
درنو درکو وزو بنوتا د خیبر پختونخوا د بنو خار دکاندارن وای د چارواکو لخوا هر ورځ پر دوی د لګول شو جرمانونه تنگ راغلي دي دوی غوښتنه کوي چې باید حکومت دا ستونزه زر تر زره هوار کړي د دکاندارانو د ستونزو په اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې ورو
د بنو خار دکاندارن وای زلی انتظامیه ورنه غیر ضروری ټکسونه اخیستل شروع کړي چې روزانه مرستیال کمشنر او عملای د بازار دکاندارانو ته د 3000 نه تر 300 او 300 پورې پرچه ورکوي د بنو پریس کلب مخې ته جمع شوی دکاندارانو د زلی انتظامیه پر ضد ناره واهلې او غوښتنه یې وکړې چې دوی دې بې ځایه نه تنګوي یو دکاندار شافی یازوای شانی یازوای په قرضې باندې سامان واخلي چې څه غریبی وکړي خو د جرمانې چې تش پوښتنه هم وکړي نو ور باندې دو چند ولګول شي
صاحب میډیا نه را ډیر څنګهړي بیا خبر اور کې کې به کوم نه حاصل کای پرچا به ډبل چې تو ته چې گزاراو کا فلور منسټر یا بیمیو بیا یې ځاګې دې نه به 10000 کوتا
فدې اړه مو چې کلا د بنو اسیسټنټ کمشنر ریوینیو عزیز الله جان دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر نورو چارواکو وویل چې نوموړی موجود نه دی خو دومره یې وویل چې دغه کاروایان د قانون لاندې شروع کړي او هغه دکاندارانو ته پرچې ورکوي او یا پرې جرمانې لګوي چې دا دکانونو یې صفایي نه وي یا په خوراکي توکو یې وخت تېر شوی وي او یا ناقص خوراکي توکي خرڅوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا درنو درکو مشال اړیدو تاسو غوګی دا بلوچستان د کورونا چارو وزارت وای د دغه سوبي په بیلابیلو سیمو کې په تیرو نه میاشتو کې تر 8000 زیات مشکوک کسان نیول شوی چې یا خود ترهګری په پیخو کې ککړ ول او یا هم له وسلوالو ډلو سره یې اړیکې درلودي د دغه سوبي وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ بیا وای د نیول شو کسانو تبا له قانون سره سم سزا ورکول کیږي نور تفصیل کوټینه د مشال اړیو خبريال خدای نور ناصر راکوي
د پاکستان په بلوچستان صوبا کې په تیرو نه میاشتو کې تر 8000 زیات وسلوال د هغوی ملګري او له بیل بیل وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي مشکوک کسان نیول شوي دي د دغې صوبې د کورنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د قامي کړنلارې یعنې تر راتګ وروسته یې په وسلوالو او د هغوی په پلویانو مځکه تنګه کړې او تر 8000 زیات کسان یې په دې تور نیولې چې یا خو وسلوال وو او یا هم د هغوی ملګري هلته د بلوچستان اعلی وزیر بیا له سنیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان تر ټولو صوبو زیات دوی په قامې کړنلار کې شرو لوبولې او دی نیول سوي کسانو ته به که په کوم جرم کې کار ویل قانون سره سم سزا ورکول کیږي
نېشنل اکشن پلان مې جو هماري جو پرفورمنس
په قامې کړنلار کې ازما په فکر موږ تر ټولو ښه رول ولو بابا او په دې مده کې چې څومره هم کسان نیول سوي ک واقعي هغوی کوم جرم کړی وي او یا هم د ترهګری په پیښو کې کار وی نو له قانون سره سم سزا به خامخا ورکول کیږي
مطابق موږ ټرایل کړل
بلې خواته په کوټه کې د بشري حقوقو د سازمان مشر طاهر حسین ایڈوکیٹ بیا واجے دا چی اتھ زر کسان نیول سوی آیا دا دی قانونی تقاضی پورا دی کیا دا معلومات لہی چا سر نشتے
یہاں پہ ایسا ہے کہ جو 8000 کا ذکر آیا ہے
دلتا پدی ہیواد کی اکثر دا سی کیجی لکوز چی دی اتھ زر کسانو دا نیولو ذکر سوی دی خود دی تفصیل یہ ہیت سور کڑی نی دی چی دا کسان سوک دی سجوری می کڑی و پا کم تور نیول سوی دی دا دی ہیت ذکر نشتے نو ذکر دا پشتن راپورت کیجی چی آیا دا دی کسانو دا نیولو پا وقت کیا قانونی تقاضی پورا کڑی هم دی او کیا دا یادولو ورده چی ترحق و رسته چی تیر کال پا دیسمبر میاشت که دا پیشور پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید وکن دا پاکستان پوزی او سیاسی مشرتابه پا گرده دا ترحقر و پرزد دا قامی کرنلار اعلان وکر چی دا غیوات پا شاو خاطول و سبو که دا وسلوالو پرزد دا لطون عملیات پایل سو خدا نور ناصر مشال رادیو کواتا
درنو اردوونکو د بلوچستان د بشری کونو تنظیمونو د صوبی له وزیر اعلی غوښتنه کړي چې د خپل هغه بیان وضاحت په تفصیل سره وکړي چې په کې دا دعوه کړي و چې په صوبه کې حکومت په لوه وسلوال ډلې ختم کړل شوې دي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې پاکستاني فوج د بیلتون پاله بلوچستانو د ځپلو لپاره د وسلوالو ډلو د جوړولو او چلولو پالیسي بدله کړې ده. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل مرکه کې ویلي وو چې د بلوچ آزادي غوښتونکو پر ضد جوړې شوې د غیر ریاستي وسوالو ډلو د صوبې د امن په خرابولو کې مهم رول و. البته د دا داوه وکړه چې پوځ اوس د دغو ډلو د ملاتړ پالیسي بدله کړې ده. خو د ده په وینا که چرته دغه ډلې بیا فعاله کړل سي نو دا به یوه ډېره لویه بدبختي وي. د بلوچستان د وزیر اعلی د دې خبرو په جواب کې د پاکستان د بشري حقونو سازمان د بلوچستان څانګې مشر طاهر حسین ایډوکیټ غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې اړه تش بیان نه بلکې پوره تفصیل مخې ته راوړي.
دونوں انسانان سے بس دوربین چاپ گاڑی سے لایا لشکر پناما لشکر جنگی پناما تحفظ بلوچستان پناما ابول پناما جماعت الدعوا دارکت الانصار درد گورنمنٹ اسپانسرڈ آرگنائزیشن جوڑ کل ایز اے چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانہ بیان ورکیچ ملک ختم کر چیشی ختم کر کم کسان ویلی ولتو دا مخلوق پا نظر کی راوڑا چی خلق کی چی کم بیچینی سا بیچینی ختم سی دا خلق دا دا چمون کولا دا گاڑیان دا اصلہ دا دا دا خلق ولدیت فلا قومیت فلا دا دا غزائی وسیدن دا دا دا ریٹیل پکار چی ورکی دی.
بلوچ وایس دا هغو بلوچانو دا ژغ پورتکول لپارا دا بشری حکونو تنظیم دی چی دا پوزی عملیاتو پا دوران کی حکونو ترپشو لاندی سوی دی. دا غا تنظیم دا ورکلسو او وجلسو بلوچانو مسئلہ پا عدالت تونو او نورو فورمونو راپورته کوي. نصر الله بلوچ د دې سازمان مشر دی. دی وای که څه هم پخوانی حکومت پلوه وسلوالې ډلې غلې سوي دي خو پر ځای نور کسان برتی کړل سوي دي.
د دوی چې مخکې کوم لاسپوس یا کارمندان وو هغه ډیر مشهور شو، خلکو وپیژندل او آن ثبوتونه یې په رسمي توګه په سپریم کورټ کې هم وړاندې شول. نو له دې وروسته په نړیواله کچه دوی بدنامه شو او د بشری حقوقو سازمانونو دغه خبره راوچته کړه. دوی اوس خپل پخوانی حکمت عملي بدله کړې او نوي وجون کې ډلې یې مخې ته راوستي چې دوی همهغسې کار کوي لکه پخوانیو چې کول.
خو د ډاکټر مالک بلوچ د ګوند نېشنل پارټۍ مرکزي ویاند ډاکټر اسحاق بلوچ بیا وایي هیڅ نوې ډلې نه دي جوړې سوې، بلکې وزیر اعلی د فوج په ګډون ټول په دې خبره قانع کړي دي چې د دغسې ډلو ساتل تاوانی حکمت عمل ده.
هغه دا وجه و چې ډاکټر مالک چې دا حکومت چې رالی دا حکومت هر ادارې وي ګرد اسټیک هولډر ته دا وایي چې دا دا باندې او په لاجک باندې په دلیل باندې دې ته د کنوینس وکړي چې هر کارنر څو چې بابا دا خلق چې دی یو کار چې دی دی وایي چې وایي موږ ریاست د پاره کوو، یعنی سل کار د خپل مرضي باندې کوي غلط دی دې پر دا شی ختم شولې.
په بلوچستان کې له شاوخوا څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د بلوچ آزادي غوښتونکو وسلوالو او پوځ ترمنځ جګړې روانې دي، خو اوس د صوبایي حکومت په مرسته د پردې شاته له جلاوطنه خان افکلات میر سلیمان داود او د وژل سوي نواب بوکټي له لمسی برهمداغ بوکټي سره خبرې اترې روانې دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دغو رابطو ته په کتو سره شاهي حکومت خپل پلوه وسلوالې ډلې د اوس لپاره غیر فعاله کړې وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
درانو اوریدونکو د مشال اړخ خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو خو وخت شوه د ماسپخین یو نیمه بجه اسرار العالم مومند هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډی زوړو
د افغانستان د بنو چارو وزارت وایي چې هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې له خاورې یې د ګاونډي هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دغه وزارت ویان د شکیب مستغنی دا څرګندولې نن له مشالډو سره د پاکستاني چارواکو د هغې ادعا په ځواب کې وکړې چې ګواکې په پېښور کې پر پوځیانو پرونۍ حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوې وې. د پاکستان پوځ وایي په بډبیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي برید چې دوه څلوېښت کسان پکې وژل شوي وو پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی و. د پېښور او بډبېرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یو حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشوکه وسلوال پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیبالله پوزی پرون مشالډو ته سره په ځانګړو خبرو کې دغه خبرې وکړې. د خبر ایجنسی د تعلیم چارواکي وایي د سکولونو د رښتوالي له امله د باړې په زرګونه زده کوونکي د تعلیم ترلاسه کول نه بې برخې دي. د خبر ایجنسی د تعلیم څانګې مرستیال مشر نواب ګل پرون مشالډو ته وویل چې دوی د بدامنۍ او پوځي عملیاتو پر وخت په وران شوو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پیلوي. د افغانستان د قانون او پټرولو وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل پر وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې لټه کې دی چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروسته د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختمې کړي. نوموړی وایي دغه شعارونه د امریکایي ولس پر ضد نه دي. د امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره د روحانی مرکه چې سبا به خپرېږي نوموړي پکې ویلي دي چې په ایران کې هر جمعه د مونځ وروسته د امریکا پر ضد ورته نارې وهل د دوی د مذهبي شعارونو برخه ګرځېدلې او دا د امریکا د هغه پخوانیو پالیسیو غبرګون دی چې د په خبره ایران ته ترې تاوان رسېدلې. او د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د شام پر شخړه یې بحث وکړ.
دا خبرونه لنډیز مو د اسرار العالم مومند نواب ورو د لوس وخت شبې دی د مشال لړۍ اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره وښو. د مشال لړۍ اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. فیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلایي اداره ناسا د سپوږمۍ هغو تیارو ځایونو ته لوی راکټ لیږي چې تر اوسه پورې تسخیر شوي نه دي. دا میشن مریخ سیارې ته د یو قوي راکټ لیږلو آزماینه هم ده. د ناسا ساینسدانانو تر مخه دا میشن به د 2013 کال په نومبر میاشت کې لیږل کیږي. دا میشن به 20 ورځې دوام لري او په دې کې به د سیستم او د ستور مزلو د کار جاج اخستل کیږي. ناسا اداره هیله لري چې تر 2030 کال پورې لری پروتو ستورو ته ستور مزلی ولیږي او تر 2030 کال کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو پلان لري. د ډیلی میل ورسپانې تر مخه ناسا اداره د اورین خلای جاز لپاره د راکټ جوړولو کار شروع کړی دی. دا یو قوي راکټ دی چې مریخ سیارې ته د لیږلو نه وړاندې پرې تجربه کیږي. په لومړي پړاو کې به دا راکټ د سپوږمۍ هغې لري پرتی سیمې ته لیږل کیږي چې تر اوسه پورې یو میشن هم دغه ځای ته نه دی لیږل شوی. د ناسا یو چارواکی بیل هیل وایي چې د خلا ژورو ځایونو ته د ستور مزلو لیږلو پروژه کې پرمختګ کړی دی. په دې لړ کې د اورین خلای جاز کې د ستور مزلو لپاره د الومینیم و لوی پرزې یا برخې جوړې کړل شوې دي او دا به له جاز سره ویلډینګ کوي یا لګوي. په جاز کې یو سرنګ او له یو بل جاز سره د ملاولو ځای هم شامل دی. د انجینرانو تر مخه د اورین جاز لومړی سخت لپاره د پرزو جوړولو کار په توندۍ سره روان دی او تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې دغه پرزې د ناسا کینیډي خلای مرکز ته ولیږي. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې د اورین خلای جاز کامیابه ازموینه شوې وه.
په جنوب کوریا کې فوجیانو ته سلور سلویخ زره موبایل ټلیفونونه ورکړل شوي دي، خو فوجیان به له دې نه ټلیفون نشي کولی بلکې یوازې به اوري. دغه موبایل ټلیفونونه به د جنوبي کوریا د فوجیانو څلورو څانګو بری، بحري، هوایی او میرین ته ورکول کیږي. د کوسین ایبو ویبپاڼې تر مخه د دې موبایل ټلیفونو ورکولو مقصد د فوجیانو له کورنیو سره په رابطه کې اوسېدل دي. د دفاع وزارت په وینا دا موبایل ټلیفونونه هغو فوجیانو ته ورکول کیږي چې ډیر لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای دي. کارپوهان وایي چې بغیر له ډرایور چلیدونکي د ګاډي نظام ناکاره کول ډیر اسان کار دی. په دې لړ کې تحقیق کوونکو په کور کې جوړ کړ شوی یو لیزر په مرسته د هغه ګاډي نظام ګډوډ کړي چې بغیر له ډرایور چلیږي. د دې آلې په مرسته بغیر له ډرایور چلیدونکي ګاډي کیمرا ناکاره کیدل ممکن وي او هغې ته دوکه ورکول هم اسان وي. د دې له وجې دغه ګاډي خپل لارې نه بې ځای کیدی شي او پیښې هم رامنځته کولی شي. دا وخت په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفونونو رجحان ډیر زیات دی. د نړۍ زیاتره برخو کې خلکو سره موبایل ټلیفون دي چې پکې انټرنیټ کاروي. که څه هم دا یو ډیر ښه سهولت دی، خو اوس د پریشانۍ سبب هم جوړ شوی دی. نوموفوبیا چې موبایل ټلیفون ته د رسائی نه ترلاسه کېدو له وجې سخته پریشانۍ په اړه له کلونو راهیسې خبرې کیږي، خو کارپوهان وایي چې په ایشیا کې د سمارټ موبایل ټلیفون په استعمال کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. د کارپوهانو په خبره په ایشیا کې په ځوانانو کې د سمارټ موبایل ټلیفون رجحان له نورو ځایونو څخه ډیر زیات شوی دی او دې د یو مرض شکل هم اختیار کړی دی. کارپوهانو په دې اړه یوه سروې هم کړې ده او د دې مرض یو څو علامتونه یې رابرسیره کړي دي. په دې کې بغیر له سوجې موبایل ټلیفون راخستو او قتل، د فون له بغیر پریشانه کېدل یا بې چینی محسوسول، فون ته په سماجي تعلقاتو زیات فوقیت ورکول، په نیمه شپه کې خپل موبایل ټلیفون کتو لپاره راویښېدل، په موبایل ټلیفون زیات وخت تېرولو په نتیجه کې په کار او تعلیمي کارکردګۍ کې کمی راتلل، او په اسانۍ سره ایمیلز او سمارټ اپلیکیشنز د متاثر کېدل شامل دي. د سماجی رابطو ویبپاڼه فیسبوک په ټول نړۍ کې ډیره زیاته مشهوره ده چې د صارفینو شمیرې یې شاوخوا یو نیم ارب ده. د دې ویبپاڼې کاروونکي د خپل ملګري او یا د نورو پوسټ خوښول یا لایک بټن وهل یو عامه خبره ده. خو د کیمبریج پوهنتون سره تعلق لرونکو کارپوهانو ویلي په فیسبوک د خلکو د خوښې موادو په اړه ډیر څه معلومیږي. په دې لړ کې یو کمپیوټر پروګرام جوړ کړل شوی دی چې د فیسبوک کاروونکي د لایکس په بنیاد د هغه کس شخصي خاکه جوړوي. دا پروګرام تاسو ته ویلی شي چې تاسو سړی او که ښځه، کوم مذهب لرئ، کوم سیاسي نظریه لرئ او د دې ترڅنګ نور معلومات هم درکولی شي. د دې پروګرام استعمالوونکي هر یو کس مخصوص ویب سایټ پاڼه خلاصوي او خپل پروفایل پیشنګوي آپشن خوښوي او بیا د خپل فیسبوک لایکس په اړه معلوماتو اجازه ورکوي. که څه هم د دې پاڼې ټولې تجزیې سمې نه وي، خو کارپوهان وایي چې په عمومي توګه یې نتیجې صحیح وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سٹریٹ آؤٹا کمپٹن په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 170 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم وار روم په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم سٹریٹ آؤٹا کمپٹن دی او په دریم نمبر فلم اے واک ان دا وڈز دی. بلخوا د هم په باکس آفس کې فلم ویلکم بیک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آل از ویل دی. د هالیوډ نوې فلم دی ډینش ګرل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکي اداکار ایډی ریډمینی مرکزی کردار کړی دی. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډیوډ ایبرشوف په ناول جوړ شوی دی. دا په رښتینی واقعیاتو فلم جوړ دی.
په فلم کې په تاریخ کې په لومړي ځل د یو سړي خپل جنس بدلولو پیښه ښودل شوې ده. په فلم کې د ایډی نوم لیلی وی. لیلی په تاریخ کې لومړی سړی وي چې خپل جنس بدلوي. دا یو رومانوي فلم هم دی. په فلم کې مشهوري اکټری الیسیا ویکندر هم کار کړی دی. فلم دی ډینش ګربا د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
هلو دیر، وی آر گوینگ ټو کال یو لیلی. I want to sketch you. Lily. We should go out tonight. Give them something different. Lily. You're exquisite.
You're different from most girls.
There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just Lily. But Lily doesn't exist. We were playing a game. Something changed. He's lost his way. He needs a friend.
Let me help. Surgery has never been attempted before.
You're my whole life. They could kill you.
It's my only hope. This is not my body. I have to let him go.
د برتانیې سینما د مشهور لیکوال او ناول نگار ویلیام شکسپیر په ډرامې مکبیت فلم جوړ کړی دی. په فلم کې د برتانیې مشهور اداکار مایکل فاسبندر د فلم مرکزی کردار کړی دی. ویلیام شکسپیر دا ډرامه په 1803 کال کې لیکلې و. دا یو تاریخي ډرامه و چې پکې د سکاټلند بادشاہ مکبیت د ژوند مختلف اړخونه راورسره کړل شوی دي. بادشاہ مکبیت د خپل واک پر ځای ساتلو لپاره ویره ترخه خوروي. فلم مکبیت به د اکتوبر په 2 منټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي.
Macbeth shall be king hereafter. I feel now the future. Hail, hey, king that shall be.
My dearest love, Duncan comes here tonight.
Look like the innocent flower, but be the serpent under it.
Scorpions is my mind. Life's but a walking shadow. Honor, love, a friend. But in their stead, curses.
په نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره زیاتره ادارې مبارزه کوي. په هند کې په حکومتي کچه د جنکو تعلیم په موضوع یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دستاویزي فلم نوم ګرلز رایزنګ انډیا و پړېږي و اوړېږي دی. د دستاویزي فلم کې مشهور اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، کرینا کپور، سوشمیتا سین، مادوری دکشت، پرینیتی چوپڑا، آلیا بٹ، فریدا پینٹو او نندانا داس کار کړی دی. دا دستاویزي فلم مشهور ډایریکټر ریچرډ ای رابن جوړ کړی دی.
मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती?
छह करोड़ साठ लाख लड़कियों के लिए स्कूल सिर्फ एक ख्वाब है और न जाने कितनों के लिए स्कूल जाना रोज एक संघर्ष. सबसे बड़ा सच है बस एक, लड़कियों की शिक्षा जरूरी है उनके लिए, हमारे लिए, हम सबके आने वाले कल के लिए.
हर लड़की पढ़ेगी.
गर्ल राइजिंग, वो पढ़ेगी, वो उड़ेगी.
ہندی سنیما مشہور اداکار عرفان خان نوے فلم تلوار ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په ہند کې د مشهور قتل مقدمی اروشی تلوار باندې جوړ شوی دی. دا د قتل یو ډیره پیچلی مقدمه وه. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او د دې مقدمی پلټنې کوي. فلم تلوار به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
15 مارچ
گھر میں چار لوگ تھے، دو زندہ ہیں اور دو ڈیڈ.
آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
ایک ہی رات میں دو دو قتل ہوئے گھر میں، مطلب دونوں واپس نہیں چلتے. کمال ہے،
میں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا ہے.
ڈاکٹر ٹنڈن اشون کمار، آئی ایم ہینڈلنگ انگریز. سر کسی بھی بے گناہ کو سزا ملنے سے اچھا ہے 10 گناہگار چھوٹ جائے.
سر یہ سب ان لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں ہر بارے میں.
رمیش کی جان تھی شکریہ. آئی ہوپ جسٹس از ڈن.
کرائم سین کو تم نے مچھی بازار بنا دیا.
انف آف اٹ، یو آر آف دس کیس ود امیڈیٹ افیکٹ. لدار
تم نے انصاف کی مورتی دیکھا ہے.
جس دن سمے نے آنکھیں کھولی،
اس مورتی کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی ہے.
انسان انسان انصاف ہوگا.
مگر پچھلے 60 سالوں میں اس پہ زنگ لگ گیا ہے.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
درنو اوریدونکو، اوس تاسو پام د مشال لاډیو بلې اونیزي خبرونې مدرسې په اوسني اثر کې په لور راګرځوم. دا ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو پر تلیز جاج اخستل شوی دی. دا خبرونه احمد شاه زمي هر اونۍ تاسو لپاره جوړی. نو راځئ چې د دې اونۍ پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو.
مدرسې په اوسني اثر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې سوې چې دا مهال یې شمیر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. پر پاکستان سربیره په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل سوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري، مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې ښودل کېدل. خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. سمدا وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه یې 2 یا 3 میاشتې وه. د هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل سو. او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1950 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل سو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسې نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل:
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi, tarihi 1950.
Bu Türkiye ki de İmam Hatip Khwanzayo ya madrasu tarih 1950 kal tarasigi. Pa 1950 kal ki de Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre İmam Hatip Khwanze pranistal shu. Haga waqt Democrat kun pa waq ki Adnan Mundaris wazir azam aw Tawfiq Elari de khwani waziru. Haga waqt madrasi tadal shwe. او د دینی زده کړو لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یوه پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزي وزیر توفیق الهري سره شریکوي او بیا پریکړه کېږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کېښودل شي. هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کېښودل شو.
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمېر نورې امام خطیب لیسې پرانیستل سوې چې شمېر یې دا وخت تر 600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغو امام خطیب لیسو کې کله له 6 څخه تر 12 او کله بیا له 9 څخه تر 12 پورې درس ویل کېږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دیني علومو څانګې ته تلای سي بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دینی علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب ښوونځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم یې دینی او هم یې عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په ښه توګه وپېژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپېژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زموږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر ښه الوت کوي. یعنې د امام خطیب ښوونځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علومو او هم په دینی علومو سمبال وي.
بلخوا د ترکیې په بېلابېلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمېر تر 6 اوښتی دی چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کېږي. خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی یې سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام، خطیب، مؤذن او مفتي لپاره ضروري ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ شوی وي او بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دیني مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي، خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسه یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیزي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي، جاوید اردریم یې په ځواب کې وایي:
کچیرې دینی ښوونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړې شي، نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچیرې د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب ښوونځي جوړېدلی، نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو کې د هغوی د خوښې اسلام ښودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی، نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بې اتفاقي او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې دا ښوونځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستي دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
ایل کیشیدرین کنټرول altında olması gerekir diye düşünüyorum.
بلخ د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو پوهنځي ښوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وایي چې تر ټولو غوره د نس زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan fakültemizde okuyan öğrenciler.
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی لاره دغه هیوادونه وپیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ لری خخ کاری. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پرمخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که شیر کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کېږي.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځي او پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمیر عصري مضامین هم ښودل کیږي، چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
پل تزمون مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تیواز قرآن حدیث یا فقہ رکھے دوی مونگ تا نور مضامین نوائی او نا دنڑے پڑا معلومات رکھوی. خود دلتا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور دیر مضامین ہمشتا، دا قرآن حدیث او فقہ سربیرا مونگ تا دنڑے دا تاریخ پڑا درسو نوائل کی، نفسیات، طولن پوہنا، تجارت او اقتصاد رکھے، او دا دی سربیرا کمپیوٹر او انگریزی هم راتوي. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکي یوازې د دین او فقه پاړه خبر وي، هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفي پاړه داسې معلومات نشي درکولای لکه څنګه چې دغه زده کوونکي درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دیني عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دینیز دکړو سره یو ځای، یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغسې د نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی هم ټولن پهنه ورته وي، هم ارواح پهنه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. چې دا ډیر ضروري علمونه دي، ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی د دغو نه باید خبرې ټولنه باید وپېژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولی شم، هغه څنګه دی وکولی شي چې دی غلط رواج نه راواړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغه سوو زده کوونکو په پرتله ډېر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد سوي دغه د نوري نړۍ، یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نوره نړۍ کې چې څه تیریږي د هغوی نه ټولو نه خبرې، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي و او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځاینه چې څوک فارغ وي د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کام ته کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپلو سترګو لیدلې حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں،
زچ کلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات یو خون کیو، هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی وو. زما له یو ملګری سره موبایل وو، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا مه استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یو ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پرې کولی شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات ګوري، د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه کیږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري. که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیې غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شي.